پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سشکل د افغانستان په خاطر د ماشومانو نړیواله ورځ نل مانځي. ولی وړاندې به یې واوري. په کابل کې مو د اندرا ګاندی روغتون ته ورولو. خلک له روغتیایي خدماتو شکایت لري، دا به هم واوري. په غزنی کې مو د ترکانانو له حاله خبرو. تابوت جوړونکي وایي چې کارونه د طالبانو له واکمنۍ وروسته خراب شوي دي. او په دې خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې فعالیت کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
یونیسف وایي په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا هیوادونه د افغانستان د بحران په مخنیوي کې مهم نقش درلودلی سي. جاپان اقتصاد د تحرک لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اقتصادي بودجه اعلان کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې د دې لپاره چې هغه چیلنجونه چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي انعکاس عمومي، یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټول برېښنایي پلاتفورمونه تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. سبا د نومبر 20 د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل وروسته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشری حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې پر افغانستان د ولکې د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بحران اوج ته رسیدلی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې چې د مرکزی آسیا هیوادونه دي با مفهومه اصلاحاتو ته مخه کړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان خپله غوښتنه داسې وخت مطرح کړې چې په پم کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشر هیو ویلیامسن په ویلیامیا کې ویلي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې دروان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي، خو په محلي سطحه د بشري حقوقو موضوع هم د پاملرنې په محراق کې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته یې د طالبانو له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دواړو لوریو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چې عملي کول یې مهم دی. په ځنګړی توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی او هالند لاستاز یو سره طالب چارواکو په خبرو کې ژمنه کړې چې له اړمنو سره د بشرپالنه مرستو زمینه برابروي، د نجونو او هلکانو د مساوي تعلیم په اهمیت پوهیږي او هم له افغانستان د خلکو د خوندي عبور ډاډ ورکوي. لکه چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده. لومړی وار دی چې جرمني او هالند خپل ځنګړي استازي کابل ته استوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل سوی دی. د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر عالمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې ډاکټر عالمی د وژې اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تشتول سوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځنګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کرونا وبا زیانونه هم جبران شي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینت غونډې مخکې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېدله وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي. لکه چې تیر کال د کرونا وبا پیل سوه دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان ګڼل کیږي. او د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی چې له اوو اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی دی په موقتي توګه بې سده سوی دی. د هغه وکیل بیکا باسیلیا ویلي چې ساکشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بې هوشه سو او پر مځکه ولوید. د ګورجستان د زندان ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د ساکشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. تر دې یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکشویلی روغتیایي حالت نازک بللی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي، خو د ګورجستان حکومت دا غوښتنه رد کړله.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړه. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا کال نن مانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږکال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ورځ ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سخت قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشوم نړیوال صندوق یا یونیسف د وی اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې دوی سکل په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ نن مانځي. د ادارې نن جمعه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوی به سر له نن څخه خپلې ټولې ټولنیزې پاڼې تورې کړي او دا به وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت څخه په ناورین کې دي. یونیسف ویلی له 14 میلیونه څخه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ګواښ کوي که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال ورونه دانګي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ د کافي خوړو ته نه لاسرسی په وجه په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ورهاخوا بیا په افغانستان کې تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف همداراز ټینګار کوي چې د ټولو افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې باید خلاصې وي. اقبال سره چې د شپږو لورګانو پلار دی وایي له تیر یو کال راهیسې د خپلو اولادونو د تعلیم په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي افغانستان باید له دې حالت څخه وویستل شي.
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نه شي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چار نیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر پخواني غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف سشکل د افغانستان لپاره د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. دا ورځ ټاکل شوې وه چې سبا ولمانځل شي. په کابل کې مو د ماشومانو لوی روغتون د اندرا ګاندي روغتون ته ورولو. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، په پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو کې د روغتیا پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې لګښت په غاړه اخیستی وو له 2000 ډېر روغتونونو را بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په کابل کې د صحت طفل روغتون ته ورغلی او دغلته یې له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتلا څو چند زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکون کی ورخطا کړي. د ژمل راتک سره د موسمي ناروغي زیاتیدل د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان لروختي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو دریدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتونی د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
پلاس مات کله مات شو
یا هفته کیږي
یا لاس چاور ته وتړ کم دا
لاس شخصان ته ورو لای کوږي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نګدی لاس ورځ وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاس یې تړلی دا لاس بدې تڼاکې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لرې توب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستي، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه شو. دوام درګه ده ففی اخیسته، خدای علاج ونه شو بېرته هم راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده وارې ورېده، هغوی ویلې هغه یې دده جیراسینې دي، بیا ویلې تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې وارې ورېده. او بېګه یې لږ دوه ورته اینې هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده، او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغانی دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه و نه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز لډیرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوسمهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملیې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغیدو هیلي ورپورې تړلې دي.
د ولایتونو خلک خپل ناروغان کابل طبيعي خو خلک شاکی دي او وای روغتیایي خدمات خراب دي. دا ساجر اډو په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونی د شکرې د ناروغي په اړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د غزنی ښار سمی الله تابوتونه جوړوي. د یوهی کسام د طالبانو لرا تک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندیشمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندې شوې دي. سمی الله سجرډو ته وویل چې د ټولو کاغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانه سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوختي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. سمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاستر ځنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
واغ بود د هفته 60-50 ما تابوت جور میکردیم، حال دوسته ما 10 هم شاید جور نکردیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي.
ملان کې تر میشه دم مردم وضعیت میشه و دم مردم در شکه بود دیگر فضل خدا بخی تا بود کم شده بخی خوشحاله سپنم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
د سجرډو د دې سات په خبرونه کې یو نړیوال موضوع راخلو. بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا به هم واوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پوری کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایراني ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې 2 تنو چې عمرونه د 60 او 100 کلونو ترمنځ دي ساتي د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عواملو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ یو شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 شلم د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمز په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپل هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر بسلو لپاره وبلله.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې مو د بوینګ د وینی وی الوتکې له جوړېدو خبره وو چې څه کمالونه لري، خو اوس د افغانستان موسیقي ته مخه کوو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، आवाज او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولي. خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز، आवाज بنسوي، زکونکي او شوونکي اورسوي او هیواته د ژر ستنېدو هیلي نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستي غړي د چهارشنبه په ورځ د دوهې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو لږ تکړه زرغړغون کده. هغه چې سباندوی میاشتې راهیسی په دوحه کې ده، ازادي رادیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصور په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه راوتلې ده.
وخت کې طالبان
مات کله چې طالبان راغلل ما ټول هیلې و بایلو دي، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټول هیلې او مخې له منځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کده، وایي چې لداسي برخلیک سره د مخامخېدو تمه نه درلوده، خو د وضعیت د بدلیدو سره بیرته راستنېدو په هیله ده.
پراتمټ کې غواړم یو ښه چلغون کې شم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرام او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نوروز د کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 212 کوونکي او استادان له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي. خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګالي د هنري او شوونیزو فعالیتونو دوام لپاره تونکي مقصد دی. هغه وایي چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د شونزي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
مرکز هنري باشه کې درون
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د با کیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شوزو ارکستر زهره به ډیر ژر بیرته فعال شي. زهره یو ارکستر و چې د میرمنو شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت وموند او د بیلابیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبره موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ د راتلونکي او په دوی باندې د ښاغلي احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون د میاشتې په 10مه د احمد ناصر سرمست په هڅو د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
و موردل چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ غواړي چې خپل فعالیتونه په پرتګال کې بیا پیل کړي. نن دوی په ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغام تر چارواکو ورسوئ.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ساسره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو اخیله ورزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خپلې وازې نیولي د غوښ مرسته غواړو د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه چې د همسایا سره نیمایي کې. انشاءالله تعالی الله پاک به دې ته خیر او بدله هم ورکړي او زموږ بېوزله هېوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسما فلا یم اورورا د پکتیا ولایت نه مخدا دغه طالبان هغه تنګو کنه په شپې په واه بجې راشي وای چې روټای راغی ډوډۍ موږ ډوډۍ لا کومه ځای کو چې سره بچا کو مورو را وا سلام
بلې رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي رادیو دغه پیغام باید ما پیغام لور پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته د اسلامي دولت ته اسلامي امارات ته د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارات ته چې تاسو اسلامي راغلي یاستي موږ ورور جان تاسو سره کومک کو ملت کومک سره کو جماعت چې به یو ګول مړی درکوله یو ډوډۍ به درکوله نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته مالینو ته ما مالیمانو ته ما شور کوي لره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو خالي درې زرو پاسپورټو راځي کابل کې پاسپورټونه جوړیږي او ګمرکونه چې دي ګمرکو چې تاسو څو روپۍ راځي هغه به خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دوه سره دوکه کوي. یاره کمی دا مایبینو مشور کوي دي شهیدانو ور کوي مالمینا ورکوي چې بار کومه یی تاسو پیدا کوي کله امریکا خدای مهربانه کوي راي کو هغه بیا رپی تاسو درواخی. اوس نن سبا خلک ډیر اقتصاد ضعیف ده، در بدر دي شیدان ورکړي دي یخم راغلای زمم غلای هغه موږ ملت یو دي ټول ملت ته غاغ ده لکه دایما چې غاغ ټول ملت ته خوخه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بوینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هوستن او د متحد عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بې وقفې 15 ساعته مسل وکړ. د بوینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله لس سلنه لږ تیل مصرفوي او په یو ټانکی تیل د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوه داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون پترس کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا
پښتنه غواړم له تخنیکي تیر وطني د بوینګ راپور ته به اوس راشم. هغه بل د ستور پیژندلو په ارتباط کوم راپور هغه به پراتلونکو خبرونه کې له تاسو سره شریک کړم.
بوینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بې دمې الوت وکړ. په امریکا کې د بوینګ 777 الوتکو تولید څو کاله وځنډیده، خو له مودو وروسته بلاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللی او اوږد مزل کوونکی ملکی الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 928 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 928 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورتیا چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچنی ځای کې ودرې شي. عموما د اوږدو وزرونو الوتکې په پارکینګ کې ډیر ځای نیسي، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی.
له همدې سره دولس په جو دیش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وروسته روغتیا د شتمن شتمنۍ پروګرام چې د شکرې ناروغي ته ځانګړی شوی دی اوریدلی شئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. یونیسف وایي په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له اروپای ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار ولې څو له بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بشري بحران اوج ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران پر وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي. د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت ویلی طالبانو سره به پراتلونکو کې د تعامل دوام د ژمنو په عملی کېدو پورې تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر نادر عالمی د ورژې اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تشتبل شوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران سي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخیل ساکشویلی چې له 2 اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی په موقتی توګه بې صدا شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې دیابېټس نړیواله ورځ ده. د دیابېټس نړیواله ورځ په 1991 کال د دیابېټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې وو نومول شو او له هغه وروسته هر کال د دې لپاره لمنځل کیږي چې دغه ناروغي ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام وړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوړه کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیته امبلنه ورکړی ده. احمد صاحب خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. زه په لوړ سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده.
شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هورمون ده چې د انسولین په نامه سره دیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هورمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت شکر ویل کېږي. او په تباوت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراز ولایم نه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو هم دغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه
هغه پزړه کې دی کپ ګوردو کې دی کپ دماغ کې دی کله بدن په بل هر برخه کې دی دا متاثر کوي عصبي کېبل هغه مرکزی عصبي کېبل دی کوم هيتي عصبي کېبل دی هغه متاثر کوي پوستکی متاثر کوي سترګې متاثر کوي نو په همدې اساس باندې شکر ناروغان د همدغو اختلاطاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه غټ ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کېږي ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغو اشخاصو کې رامنځته کېږي چې عمر یې د څلوېښتو کلونو څخه پورته وي او نسبتا چاقی ولری نو په همدې اساس باندې دغه دی اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي دغه یې هغه د مرګ اساسي له د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي او دغه دی دوهم ټایپ شکر مریضان که چې تخپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کی یا اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې به خبري وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي وی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند ته لاس ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یو ناروغي ده چې د طبابت کې هاف اف د میډیسن هم وای نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که قلبي سیستم ده که هضمي سیستم ده که بولي تناسلي سیستم ده که مرکزي عصبي سیستم ده که د پوستکي او جلدي سیستم ده دا ټول متاثر کوي د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول اور دن کی چیز موږ اساس برنامه اوري او شکر لري په خپل شکر لري یا د چ په فامیل کې څوک داسي وي چې په شکر باندې مصابي نو د شکر په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسيږي د تفاوتونه اوسيږي که چیر ته خدای مخه د شکر په مقابل کې به تفاوتي وکول د غزمو اساس اکثر هیوادوال ټول هغه مرزونه چې هغه درد ولري هغه ته مرز وای هغه امراض چې درد ولري هغه ته د دوی مرز نه وای یا دغه په مقابل کې به تفاوت وي او په طبابت کې ټول مرزونه چې درد ولري هغه ټول وزن کې مرزونه دي لکه دا شکر شکر کې لکه مریض ستم د پیدا کیږي خو یې وچیږي تش میتیاز ته زیات زیات دي بیا نو کچې ته بعض مریضانو ته چې د عصبي کې بلې لګ ورته کی بیا نو په خو د لاسو سوخت ته پیدا کیږي نو ځکه اکثرا به تفاوت وي په همدې اساس باندې د شکر ناروغي ډیره خطرناک ناروغي ده چې تفاوتی وشي او که چیرې د شکر ناروغي په مقابل کې به تفاوتي ونه شي او دغه د شکر ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو دا ده که چیرې یو څوک شکر باندې اخته وي شکر ولري نو خپل شکر که په نهره باندې د نوی او د یو سلو درسو په مابین کې وساتي او په مړه خېټه باندې که شکر ماینه کې د یو سلو څلوېښتو ته د دوه سوو په مابین کې وساتي او که چیرته ایچ بی ای ون سی او بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپګنیم او د وپسب ما باندې کې وساتي نو بیا په دې صورت کې د شکر ناروغي ته ناروغي هم ویل کیږي ځکه ټول هغه اختلاطات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکر ناروغي ورکوي چې هغه د بدن والو لوی رګونه دي عصبي کیبل دي جلدی سیستم د قلبي سیستم دا بیا نه سي متاثر کول دي هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډیر سلو کیږي حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض اغه د شکر مرض هم نو ورته کیږي د جنجالونو د غو په نس باندې په دې مادر ډول سره درامې سکوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اول مهمه خبره دا ده چې چیرته موږ وواړو چې د شکر ناروغي په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو نو باید روزانه یو سات باید کیادر یو ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکی فعالیت ولري او بل ټول هغه غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وای لکه سبزیجات او ترکاری او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وای دغه په مسله کې باید کموالی راولي لکه وریجې کچالو د غنمو ډوډۍ میوه‌جات او دا کیک او کلچه دا باید کم کړي او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا تزیه شي ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده مورد استعمال معلوم ده چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي په کوم دوز ورکول کیږي که چیرته اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي بیا کومه دوا د کومه دوا سره یو ځای کیږي تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرز هم ویل شي نو په دې صورت کې به شکر مریض ان شاء الله له ټول او هغه اختلافات او جنجالو څخه د شکر د مریض فنیز باندې رانځي کیږي د دې څخه ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی تاسو خرنه واچو ول د شکر په ناروغي باندې په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلی وي د اوریدونکو ډیره پښتنه به هم جواب شوی وي د اوریدونکو پښتنه به هم واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کړئ یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او ل ډاکټر صاحب نه څه پښتنه لري مهرباني.
کورم ودان خدایم خوشاله راز احسان الله خبرې کوم د کونډر کول سوالین
احسان الله خان خبرونه ته خره غلاست څه پښتنه لري ل
ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوم چې زما د بخي او لاسونو سوز مثال دغه جديد بدن مې وسره جلک شنه مړ تکې نه ما بدن مې وسره میګي میګي کی ما ډیر دوی وکړل دغه ډاکټران نوې الرجی دا داد پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنا الرجی به چی وي کنا لکه په خیال لاسونه مې څه یو کوټه زمې ده لکه هغه مدا به له چلور کلان ده هغه مدا په خیال لاسونه سوځي په خیر تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت
ټلیفون مې قطع کوي. ډاکټر صاحب تاسو کو په پښتنه لري تر
دغه په خو د لاسو د سوځیدو په تڅان کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي خلو خو نو شيږي تش متیاز غو بزر زر نه زی
تش متیاز لکه مثال شین چای چډيري اوس کو لکشن دراونی ذات زیاپ شینو به لکه دادا غستون جلرو د تش متیاز او بل چې لکه خلو د باج وخت کې وسره وچیږي باج وخت نه وچیږي
او لري نیل لري وزن خو مې کم سوي
وزن کم باج وخت کې میږي باج وخت نه کمیږي باج وخت ولاړ لکه تقریبا 55 کیلو وزن مال کده باج وخت چې ده په ځای ولاړ 55 باج وخت چې وزن غشي به لکه چلور 253 تراکد شي
مشکل مو ورو درسو احسان خان مننه یو بل ورو کده مهرباني لکم زی او تپختنه لري مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب آواز لګزره جوړ خو په ماشومان کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده مخې تاسو رڼا پیوا چول خو بخیر د پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کی یو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی
سلامونه نیکی دې ترما تاسو تاسو اوریدونکو کوم ساحل احمد مدنګره ولایت
نه وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زین ته پښتنه لري
د ډاکټر صاحب ندری پښتنه لرم د پښتنه کې سره نو اوله پښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دویم ټایپ کې او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي آیا تداوی لري کنه؟ دویمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی پاره کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دی او کله ګام دی په دې کول نه کې او دریمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولی به څه کیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به څه مان سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنه واوریدل شو مننه یو بل اوریدونکو هم د بم را واخلو د سره یاداش کې پښتنه مهرباني ځان راو پیژنې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه وړاندکو
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغه او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
مننه ډاکټر صاحب دا یو پوښتنه ده د فشار پکله پوښتنه کوم موږ او سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپېتو پورې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوایسي چرنا پیواچوي وای چې د 55 شپېتو کلونو ترمنز مور ده د فشار ستونزې لري مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه اول به دغه اوروش د نګرهار څخه تماس نیول او دغه درې وړ پوښتنې چې موضوع مطابق به دې باندې برنه او ان شاء الله به نور باندې خبرې کوو اوله پوښتنه دا و چې چې یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري د دوا نه بغیر د کنټرولېبل سي کنه دلې اصل خبر دا ده چې د شکر په تداوی کې ک اول ټایپ او ک دوهم ټایپ وی دغه لپاره یو سپایه موجوده ده سپایه نه دا ده چې نو تداوی په درې مو کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې اول او دوهم کټګوري کې چې د اول کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل اغوی پیاده وګرځي. دوهم هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده، هغه په خپل پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري، هغه وریجا ده، کچالو ده، د غنمو ډوډۍ ده، میوه‌جاتي کیک او کلچه او بره ده، ټول شیان دي، دا باید کم کی. او په درېمه کټګوري کې چیرته په دې باندې د شکرې مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل گلایسیمیک لیول ترانغه چې اغه نوی او یو سلو ډیر ستنه هر باندې او په مړه خټه باندې یو سلو سلو او 200 په ما باندې کده، بیا نو په دریمه مرحله کې د دوا توسي کیږي. نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل گلایسیمیک لیول یا ټایټ گلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته رانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو ته اشاره وکړه چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدی سیستم خراب بوی سترګې خرابوي، نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدل شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په دسیو دسیو ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر همیش د لپاره دوامدار پورته وي، نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د ژوند له لاسه ورکول اساسي لتون هم دغه د ګردو ادم کفایه ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو لنجیدل دي، او همدارنګ په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره لمنځه تلل دي. نو په همدې اساس باندې همدارنګ ورته شه ده چې څه په فزیکی فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول تر هغه ښه خبره ده کړه نه باید دوا وسره توسیسی. او دا یو مزمنه دوامداره ناروغي ده. یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوی کیږي که چیرته یو څوک د زیاتې چاقي د وجنه شکر ته تللی وي، ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین فرازیږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبری په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې اخیزه یا ریسپټورونه دي. کله چې یو څوک ډیر چاقي دغه د انسولینو اخیزه یا ریسپټورونه د شهمو لاندې راځي، نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي، انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده. نو چې کله خپل وزن د لاس ورکی بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بند کی کی وسلیږي، امغه اخیزه د انسولین راهنماکي چې ستاسو د په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو چې کله بیا خپل وزن د لاس ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي، بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي. نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا قاز امغه چاقي نه وي، نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضان سره موجود، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم فزیکی فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخله شي. دوهم دغه اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپږ کلنۍ او کلنۍ کې رامنځته کیږي، او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټو ایمیون اپاته 50% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي، او دغه ټایپ 2 چې دا نو دا بیا 50% د دې اساسي الکتروسه معلوم نه ده. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي، یغو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر رامنځته کیږي. نو واته چیرته د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ونه لري، نو په ماشومانو کې 3% د دې خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرته د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د دې خطر سره چې هغه هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد مبتلا شي. او که چیرته دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري، خپل منځ کې ودونه کړي وي، دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېمو پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی سوفلی دغه سوخت میکانیزم شې ده. دغه د شکر د مریضانو په نسبت باندې چې دغه بدن تر لکستنی چخیږي، یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي، د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سالیا پورته پاتې شي، نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کیبل باندې ظاهري تاثیرات لري، یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کیبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کیبل باندې نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورخوي، همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي، یخیږي او ګرمیږي. نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کیبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورخوي، شوی دا بیا مختلف مختلف شکلونه لري ایزولیټډ نیوروپاتی دا اوټونومیک نیوروپاتی دا همدارنګه پولی نیوروپاتی دا یعنی د بدن ټول عصبي کې بل دماغ ولې ستر په خو پوری دا ټول سیستمونه کې چې کومه عصبي رشتې دي که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تداوی نه کی او هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي نو دا ټول متاثر کوي او دا د غټو په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي یعنی دا ټول د مغ عصبي کیبلو چې د شکر دی وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراز ولایم چې د پنځ باندې رامنځته کیږي او دا غي میکانیزم ده او بل دا غي ساده نه ورغوشي د کونر څخه تماس نیول او لاسونه او پښې سوځي نور ځتی نه زیاته تند کی چې چای ونه شي کیږي نور مشکل لري دغه د لاسو د خو سوخ نه تنه دا چې په شکر کې بلکې ډیر نور ناروغان چې په هغه کې امرامي زیږي کله چې اوس مثلا یو څو په وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوت رامنځته شي یا مثلا د پروتین لایز زیات شي یا مثلا د ویټ غوړ رامنځته شي بعضي رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي خو بیا هم په طبابت کې اصل دا چې باید هغه اساسي علت پیدا شي زما په نظر باندې دا د احسان الله وروشي د کونر څخه تماس نیول دي د لاسو د خو سوخ شکر په بیس کې نه ده ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتيني لایز د بدن کې زیات نه وي بعض رواني ستونزې ولري دا موږ واجو څخه هم رامنځته کېدل شي اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروشي تب تماس نیول وي د دې هغه جګ او ټیټ اندازا شکر درې شکل لري اول کچیت یو څوک غوړي چې شکر نه وي نو خپل ځینې چې شکر وګوري که شکر دې نوي څخه ټیټ په نه هره باندې په دې معنی ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده خو که چیرته په نه هره باندې خپل شکر وګوري شکر دې یو د سلو او د یو سلو 50 په مابین کې وي نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي خو که چیرته په مړه خېټه باندې شکر وګوري شکر دې سلو سلو ته ټیټ وي دا هم نارمل اندازه ده د څه اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص وکه په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر یې 200 مابین کې وي یا 209 مابین کې وي دا هم پری ډایبټس وایي یو بل ډیر مهم معنی د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه ایچ بی ای 1 سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی که چیرته ایچ بی ای 1 سی دی او چا د 15.5% څخه کم و دا معنی چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده که چیرته ایچ بی ای 1 سی د 15.5 او د 16.4% مابین کې و دا هم پری ډایبټس ده معنی دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده خو که چیرته ایچ بی ای 1 سی یو څو وګوري د په هرو درې میاشتو کې ځل کتل کیږي او د دې دغه فیصدي 6.5% وي یا د 6.5% څخه زیات وي نو دا په دې معنی ده چې دوه ځله تکرار شي دا شخص به شکر ته داخل شوی ده نو شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص شو نو بیا د شکر پر اړیکه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان ابل دغه بزروش د قندهار څخه تماس نیولې و چې مورفیسه 15 کاله عمر لري لوړ فشار لري نوري زه په طبابت کې وزنای مراد چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغلول فشار ده د لول فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده ټول هغه اوریدونکي چې زما سره برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغلول شکر ولري لول فشار ولري په ډیره بکنه سره نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي به تفاوت و نه اوسېږي ځکه فشار زموږ ساسو د بدن څلور اورګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي اول اورګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده زړه د حملې سبب کیږي دوهم اورګان چې د فشار د وجه نه هغه اورګان متاثر کیږي هغه دماغ دی ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي بیا د مغزي سکتې د په دوه قسمه ده یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه راک بنديږي یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه راک شتيږي چې یو ته اسکیمیک سټروک وای بل ته هیموراجیک سټروک وای چې دا ډوړه خطرناک دي او 15% ډوړه د سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي او که چې د 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر مایوب او محتاج وي یو تر به فلج هم وي او بره به هم نشي کولای نو ګون حالت هم ته پیدا کیږي ډیر داسې مریضان مو مرید دي دوهم دریم اورګان چې د سترګې دي فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابې حتی په بعضي حالاتو کې مالګننت هایپرټنشن هغه د سترګو د لړندېدو سبب کیږي څلورم اورګان چې خپل فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردی دي نو د ګردو د عدم کفایې یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریس سبب کیږي چې هغه هم به اساسي تداوی نه لري نو دغه اساسي تداوی هم بیا د کینی ترانسپلانټیشن دا یا د ګردی پیوند د پندې اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي د ټول عمر لپاره. د درد دواګانې د امکان تر حده باید ونه خوري. ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیړ غوړي او کوچه او دغه سپینکای وازګي د دې په مصرف کې باید تاو خوره د کموالي راولي. مونو ان سچوریټډ فات لکه زیتون تیل د جوارو غوړي د کنجدو د زغرو غوړي د دې څخه باید زیات استفاده وکړي. د سبزی او ترکاري څخه زیات استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیات استفاده وکړي. په منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او دې فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته نظر جنس ته نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کې کوم بل مرض نه لري بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي ورته چایس کیږي. او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چېرته دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي ان شاء الله د فشار له ټولو ناخوالو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړی وي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمدزی. د خبرونې وروستۍ برخه ته نږدې شوې او تاسو ډیره ښه رڼا پی واچوله. او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغۍ په ارتباط باندې مو ویل هغه چې ارسي ده انتقالیږي له میندو پلرونو او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلی او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي. ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چې اوسي. دغه اوسنۍ وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي د خوړو دغه کموالی ته په پام سره آیا دا په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي؟
نوري صاحب دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراب کموي. ځکه د شکر د ناروغي کچیرته یو څو غوړي شکرې ناروغي ته لاړ نشي اول نو باید د خوراک او اسراف کموالی راولي. خو بدبختانه زموږ ساسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده. نو اکثرا وسط ډوډۍ موډۍ د شان په خشکه سره دوی ته نه پیدا کیږي. خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ساسو په بدن کې د ګلوکوز لیول فورته بیاي. نو هغه کوریږي وی کړه مثلا د کچالو وی د شان قیمته دي. سبزی او ترکاری ارزانه ده. سبزی ترکاری شکر د لپاره تداوی ده. او بل زما ټول هغه ورځې چې موږ تاسو برنامه وري او کغوال شکر ته لاړ نسی دغه څو نقاط دوی ته وایم باید دا ټول عمر د لپاره عملی کی. ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کله نه داخليږي. اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي. دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی یا مثلا چاقیت داخل سی وی خپل وزن باید کم کی. ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي. نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندور ناروغان هم چې مخکې مرته اشاره وکوله دغه ناروغانو اساسي علت هم تشکیلوي. او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانی چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري ګلوکوز ولري لکه وریجه او دا 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 کچالو د خام د غنمو ډوډۍ دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي که چیرې دوی په پری ډیابټس کې وي چې د بایګونات کلاس دواګانې وای نو هغه هم دغه د جګر هپاټټ ګلوکوز اوټپټ چې لېنه څخه د وینې ته دغه کې داخليږي دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي شکر ته نه داخليږي. که چیرې دغه نقاط موږ تاسو په نظر کې ونیسو ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخل نه سو. او که شکر ته لاړ سو نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسی کو بے پروايي ونه کو. بے پروايي زمونږ په مرګ باندې تمامېږي. نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی چې نن د شکرې یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته.
ਤੇਰੇ ਰਿਆ ਬਹੁਮਾ